تاول لار سي خدا بیا هم د دې کپتان او د کوچ د مشورې نه ورسته د دې صلاحيت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې په باغ ته انتخاب کې چې دوی پکې ورتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عطف مشعل الله ازادي رادیو سره په خبرو کې او سم په پاتې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام واوري.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت در رسنیو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کشي وکي، دا غ رسنیو اوریدونکو لیدونکو بیا ډیر زیات
لاندې کایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاغ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویچې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی و. فیروز کو موسسه په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاښ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبریال د خبر له مخې دغه تفاهم لیک له مخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او د غراز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼډ کورونه رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ګیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ور لغوه کړ. عدنان سمی چې له 2008 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونه د اطلاعات فرهنگ وزارت لوري افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادې لقب ورکړ شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنکی زلمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندري جوړې کړي چې واځي شوخ او سلاتیا خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو څلوېښت کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یې موهیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرته نه ده.
سوسال په سر کا پم کیس باندې روان نشه، زکه کا وګل ناز زکه خیر امان نشه. سوسال په سر
کا افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې لڅو کلونو رئیس د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې څه دي؟ اساسي ستونزې
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اول شاید ډیری دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسي، ولې زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دویمه ستونزه دا ده چې زموږ رسنۍ چې دي چې د دوستان خپه نه شي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیری رسنیو کې ټول نشم ویلی خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو ملي ګټې یو مشخص تعریف لري، یو ټولې رسنۍ هغه ته که څوک ووایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغین استفاده کوي باید په مغه شکل چي دي خبره نشي زکه چې دا زمونږ ملي ګټه ده د ایجابې ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د غټولي پولي ماتيږي او تکړه خبري علامه غده چې هغه ډیره منفي ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده دوی مداده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفانه دي نو کله چې یو سړی په خپل خپل ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي نو دا هم یو غټه ستونزه ده طبیعي ده چې هغه بله چانه پنډ اخلي پیسې به اخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي نو دغه دوه همدا ستونزې دي او درېیمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینې بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري څه اقتصادي مشکلات دي څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې د تورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دی چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دادا او په دې تمه يم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز دګر یا خبريالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو د هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او مونږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. کدا وطن خوندي موته خوندي، کدا وطن خوندي نه موته خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږه ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسولین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر هرڅه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختمیږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخکې تکی نو د لمړیتوب ورنکو، نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړي چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډېرې تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نورې نړۍ کې دغه ډول اعمال او سزا موجوده یي که څنګه؟
په نورې دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا طبیعي نه ده چې هر شی دې په یو قانوني قالب کې واچول شي. هغوی خبریالان تشویقي، خبریالان پوهي، خبریالان بریف کوي، ورته وایي چې دغه زموږ لپاره شنه خطونه دي، دا زړ خطونه دي، دا سر خطونه دي. نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي، او ګوري. نو کله که د یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شوي چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې هغه کتل کیږي، خبریال غوښتل کیږي، پوښتل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلی چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې د دښمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې وي، مشکلات به وي، خو د دې معنی دا نه ده چې تا هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نورې ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د خبریالانو د دفاع او د خبریالانو د کمیسیونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولې متاسفانه چې سړی که فکر وکړي دغه اتحادی خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحدي نه دي، یوي نه دي، یو د بل سره ډیر مشکلات لري. هغه قسمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکری مشکلات دي، حتی دا به ویو چې دغه اتحادی او د تمویلوونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله که مونږ واحد سټیج ونه لرو، واحد مایک ونه لرو، واحده ستراتیجي ونه لرو رسنیو لپاره، او داسې ستراتیجي چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه در رسنوی موجودیت در افغانستان د خلکو لپاره دومره موثر شي څومره ضرر زیات
دروسته پختنه په توګه اکثرا رسنوی جوړی شي رامنځته شي څومیاشتې یو کال یو نیم کال فعالیت وکړي لمنځه لاړ شي په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ په مالی لحاظ هغوی خود کفا نه دي د خود کفایي لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنوی په ځان بسیا شي
مشکل دا چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو ناسالم رقابت دا چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم ولی په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نشم ساتلی دا رقابت کوی شم یا نشم کولی موږ بر بیړه وکړو منډه وکړو بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه وي یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته کوم ډونر هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبي محیط سره چې کوم محیط دلته دی یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنۍ لپاره ده د هغې سره سم نه ځو مونږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې
مشوره د هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا دی لکم سیاسي عادت نفرت ورکړي شي
ډیره مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
وز د نقل وار دی په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي راځي وګمې ته بغوښ شو او وابه ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي
د زمری او بنی ادم کیسه په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې یو زمری په کنده کې ولوید کنده ژوره او ستوغه وه زمری ورنه ځان شویستلې د پخپل ډاډ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ زمری په قهر شو وغړمبېده وغورېده او کنځلې وکړې خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید شپه تیره شوه زمری سخت وکه شو ریکت واخست ویره ور پیدا شوه زهره یې شروع کړې مګر بیا هم څوک راه کار نه شول د چې مارک نږدې لیدلی و فریاد او زهره یې کولې دغه وخت یو بنی ادم را پیدا شو د کندې په غاړه ودرید لاندې وکتل زمری ورته وویل بنی ادمه راو می پاسه دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروه بنیادم چې د بد حال ته وکتل زړه یې ور باندې وخوګیده ولی جراتی و نه کړ چې مرسته ور سره وکړي د لزانه سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی که یې لکندې را وباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې بنیادم ورنه روان شو او زمری چې نور هیڅ امید ور پاتې نه و په ژړا پیل وکړ سلګۍ یې وهلې او ژړل یې د بنیادم خوا ورته بده شوه را تاو شو د کنده په غاړه ودرید زمری ته وویل مژاړه خدای به هر څه اسانه کړي زه به دې را وباسم ولی قول برا کوي چې شر به نه را رسوي زمری وویل دا دی په لوړ اواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي واوري وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او خه به دې نه هیروم بنی ادم شاوخوا وکتل ایوا کنده یې پیدا کړه کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کېږدي را وخیژي زمری چې څنګه را وخود بنی ادم ته یې نیغ نیغ وکتل ورنه تاو را تاو شو بنی ادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري خو ورته ویې ویل خپله وعده مه هیروه زمری ورته وویل ما بواده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وکیم زړه می نه صبرېږي. بنیادم چې سخت وار خطا شوی وو خواست ورته وکړ رازاده مخامخ ولاړه ونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونی وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړي دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسئ او رانسکوروئ مو هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه ده ایستلې، انسان ایستلې ده. زمری دوه زړه کیږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنیادم ته وکتل ومسېده. ویې ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو او بنیادم آواز ورباندې وکړ، صبر صبر غویی، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و د غویی منځګړتوب یې هم ومانه. غویی وویل غویی ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچۍ یې چلوي، چوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي بنیادم چاړه پسې راواخلي چې غواښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمری که زما خبره منې مه ورته ګوره، سمدستي نوشي جان کړه، په بنیادم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ. وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنیادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي اوبه وړی ځکته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږي چې ځواب معلوم دی. بنیادم زارې وکړې او زمری وویل ځه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وګیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ خی پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پس یې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې یې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنیادم سوی کنده ته چې څو ګامه اخوا وه ورسره بوتله. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه. ویې ویل هو ډیره ژوره ده. او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسې به ویل چې دلته په دې کنده کې وئ او په دې ځای کې دغسې ولاړ وئ که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل ته همغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دې هم په کنده کې همغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې په تنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې سمدستي کندې ته ټوپ کړل. اوبه یې ویل زه دغسې ولاړ وم. سوی وویل ښه ښه ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې. او بنیادم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. معنا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دی خپل لار ووهي، روان دي شي او په تا باندې دي غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نشي. ته په کنده کې اوسه او دی په خپل مخه ځي. فیصله هم دا وه. د خدای په امان.
سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی شپږاویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم. ستړی مسې استاد،
جوړ اوسې، خیر اوسې، ټولو همتنانو ته سلام علیکم وایمه او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسو تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسو نور خلک ته استفاده وکړي. ډېر تشکر
استاد. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمی چاپین کتابونه په نن د کتابو 15 آثار کېږي او تقریبا 300 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیثه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیثه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې و یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
چې ډېر نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر، اقتصادي رهنمایي شده راغی، اقتصادي آزاد راغی، اقتصادي مثلا رهبری شده راغی، اقتصادي مختلط راغی، اقتصادي مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته دغه جوړ کړي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په ټول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیثه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است. بازار، اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سو استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته، حالت مداخله دولت موجود ده. حتی سیستم پلان گذاری په هر سکتر چه ده تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا در کمونیستی روی کار کې. ولی دوی په افغانستان بېل له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړی په قانون اساسي کې هغه په نام د اقتصادي بازار دی. نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار. بازار آزاد دی، مختلط دی، بازار رهنمایشوده دی، رهبری شده دی، مرکزی دی. دغه بازار نو معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصادي بازار آزاد موږ اقتصاد نه لرو. بیا به اقتصاد معلوم نه دی، بیا فورا به بازار اقتصادي آزاد ته ورسېدو.
استاده، په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو وویل که آزاد بازار هم وي، دولت د دولت مختلفې ادارې دوی څاري، دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع یې، د څار موضوع یې ډېره ضعیفه ده او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه په همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دغه اداره نسته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تللی یم، له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده. تاریخ چې مې کتلی فرضاً 10 ورځې یا 15 ورځې اکسپایر ته پاته وې،
یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې پښتنه کړی دا له خلګونه وای غوړه ته ویل دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تیرېدو ته نږدې سوی همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تخزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازادۍ ته ورسېده، یو وخت یې په دغه شروع وکړه، په فعالیتو باندې شروع وکړه، څنګه چې جاپان کې سیستم دغه تګلار د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییره من سر راغله او ما غیر تحقیق کړه یو هدف ته ورسېده. دا نور مملته کتو که دغه تغییر د رژیم، تغییر د برنامه، تغییر د سیستم د اقتصاد، تغییر د اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ که ترزای ورسه او بل سایی راستی زده دا کور غلطه بیرته لسر بیرانه.
استاد دا ایتاس نظر تا پا پام سر نه تنها دا اقتصاد پا برخه که دا کدرونو پا برخه که فرزند پا یو اداره که یو ماموری په یو خاصه سیاسی نظریه پوری تړلی یو ماموری، خو په هر حاله د ده خپله کار دی. کله چې نظام بدلیږي نوی حالت راځي، دغه مامورین چې پخوانی نظام کې مقرر شوی و دای له مخې پسې واخیستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسې واخیستل. یعنی موږ ته نن نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ مو صدمه لیدلې ده، د کدرونو په حساب هم په تیرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد، ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغن لري، صحیح لري، موږ وغوښته چې یو له دې جملې ده یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري، اړیکې لري. او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ د نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوس هسته مرکزی طول فعالیت بوده، ترغوز نفوس ثابت نیه، ترغوز تعلیم یافته نیه، ترغوز سالم نیه، هیچ شی سرت نیست رسیده. از مورد نفوس پا افغانستان که ناروغ ده، ده اقتصادی ناروغی لری، ده سیاسی ناروغی لری، ده اداری ناروغی، ده فکری ده آموزش ناروغی لری. نو دا یه ملکت ناروغی اگه چه کولی سی چی مومد دیدی وگه دیست نور فالتو دقا کمک باشی یا مومد واقع چی اول نفوز همی شروع کلی بالغه آقه شانس اقتصاد اجتماعی بال علی داری. لکه مثلا زراعت، زراعت لپار دیستماع دی پا زراعت که میدنه زراعت کلی زراعت بچنگ سی سور ساحه در امزکی داری سور نه اوبل داری سور نه داری کم الله را پیدا کنچی براده دقا زراعت د اساس د نفوذ لپاره کار واچو. بلې موضوع د پروژې دی، پروژې انکشافي پروژې دی بعد د نفوذ د اساس لپاره لغسی.
استاد، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوذ خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا 1.5 میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې 6 میلیونه اوسي، کله بیا وایي 15 میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بله مو د پروژو مسله یاده کړه. پروژې هم په افغانستان کې چې دي ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیسه کې څنګه یې کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کیدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت یې تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هر ویل دا ده چې اول د نفوس فیصله کې چې موږ ډېر مشکلات لرو و تر اوسه نفوس د مملکت معلوم نه دی. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد آزاد ریز فامیل ته معلوم نه دی. هغه دغه ته لاړ شي بازار ته لاړ شي تور رپاره تور شان راوړي څو نفر دي معلوم نه دی چې هغه ته بوټ واخلي څو نفر دي چې هغه ته مواد غذایي واخلي څو نفر دي چې هغه ته لباس واخلي څو نفر دي چې هغه ته دلو ډاکټري وکړي.
دا مشکل خو ستاده استاده نو
د هر به دا دی په افغانستان کې هم دغه شی دی نفوس معلوم نه دی. موږ په هغه کې په پیسې مرکزي کې کار کوو سه په تقریبا 58 کې یو سروې د نفوس ماری ټول افغانستان کې اجرا شوه بلغه ایس دغه نسب اگر پرې کې تمام ترکیب د نفوس معلوم سه د نرو کې معلوم سه سو د بي سو د معلوم سه دارو نادارو معلوم سه ټول شان اگر تخمینی مکمل ول شرط نفوس وني په افغانستان کې خصوصا په ټول دنیا کې مشکل ده.
استاد دا اوس تاسو په دې موضوع باندې کتاب هم لیکلای ده دغه اوس کوم سرشمیرانه چې سوي دي چې کله ډیر سخي کله درې ډیر سخي کله پنځه ډیر سخي دا په کوم اساس
هر به داده چې اساس موږ په یو اداره مرکزی سهل لرو مقتدر مستقله فعالیت کوي. اما شرایط د افغانستان کې تنبوسباري خپل مثلا یو نفر راشي یو فامیل ته ویي چې زه دا معلومات غواړم پوره معلومات نه ورکوي یا درې دي نه
پوره معلومات استاد څوک تلای هم نسي ډېرې داسې سیمې دي چې هلته ورتلای نسي. زه دا وایم چې دغه سرشمیرانه چې تاسو څه کتاب لیکلی ده په څه مې استناد
کړی پیغام اتحاد درته وکړي چې په افغانستان کې په دنیا کې بال 15 کاله بیر هغه بیرته پورت هیوالو کې باد 10 کاله سرشمیرانه کامل سرشمیرانه ضرور ده امریکایي په افغانستان کې له دغه نه له اته 50 نه را په دې خوا نفوس میرنه سوی نه ده په هغه وخت کې چې مثلا نفوس په بانسوی دی دوی څه شي کوي 2.03% په کوپ کوپ زیاتوي نور که مدرک نه لري دا غیر قانونی دی دا غیر دغه علمي دی ولی په نفوس شرط و تغییر و تبدیل دی نفوس تولدات وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله است
دکیگه چه آقا پخوانه پینزوز کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که هم درست بسه زیادی که پا افغانستان که که پا دی شکلی بالا 500 کال نفوز افغانستان 2 چنده که اما در دیر غلط نظریه ده. ما تو وای پیشنهاد کنید چه دیر از ضرور در طول شانه پا افغانستان که در وگلوش میرنه دیر همیز ضرور ده پا خارجان چه که خارجان در خفل هدف ده پاره د خپل هدف سیاسي او اقتصادي لپاره نفوس افغانستان ډېر کی.
استاد تاسو هم په خپلو کتابونو کې چې ما وکتل ډېر زیات ارقام ذکر کړی دي دغه ارقام تاسو استاد له کومه کړی؟
دا څه ده چې زما د کتابونو صاحب ټول تحقیقي دي له ډېر منابع به استفاده کړي هغه به سره څېړي لغه خپل هغه نیمګړتیا چې په دې راکې په دې موضوع کې هغه به پر ملاکه خلکو ته لاره ورکړي چې دا لاره څنګه چې دا لاره دا خلا رفسي نو هدف مې دا دی چې ما ټول خبرې په دغه سره دي له ډېر منابع خارجي نه اسفار کوم بلرمد نشراتونه د وزارتو له نشراتونه د صحیح مرکزي له نشراتونه دا سر ټول یو د یو ما مخابه کومه چې دا د دې اداره دوغره خدلې دې اداره دوغره خدلې دا مرتوري دا ډېر په تحقیق یا په عملی شکل کې دا ارقام چې په کار واشي یو شکل ارقام په کار واشي بل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له ډېر منابعو نه استفاده کړلې مقایسه شکل به مقایسه کړې دي.
مننه استاده تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. تا اثر چی دی دا چی دی پا کم موضوعات باندی وز کرد؟
اقا می محترم بزر خو بخواهم یاد در تو که از ما طول کتابونه از ما تخصص باندی دقا اتکال داری زه دوه تخصص لرم چې یو اداره ده اداري دي یو تخصص اقتصادي دي کوشش وکړ په دې ټول د عمر کې دا کتابونه مې زیاته په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابه چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي وو
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر شه خدای را سره یاری وکړه نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي هم به موضوع د اداري دي دا به هم بالاخره دغه ته چاپ کړو زما کتابونه صاحب د سړي چې قد ځای په ځای پراته دي ټولو کتابخانو ته ټولو وزارتو ته رسمي لیږل کېږي صاحب اما بدبخته خو به در ټول چې د کتابخانی دغه نسته
نو استاد په نوي کتابونه مو د څه کومه موضوعاتو په حساب کې چې کار پرې باندې کوي
په نوي کتابو کې زیاتره دغه د یو تخصصي ذاته تخصص دا دی چې موږ د قیمت د در ټول کنه چې د افغانستان کې مختلف شکلونه د قیمت راغلي دي قیمتونه مثلا د تیر تاریخي په افغانستان یو کتاب لرم چې عجیب غریب دغه کم شان چې قیمتونه زیات دي کم عوامل چې قیمتونه غیر واقعي پورته دي په کوم وخت کې پورته دي د دې لپاره یو معیار په نام د شاخص د قیام غواړم چې هغه دغه کم چې قیمتونه چې جګي په اساس چې علمي هر شای ته کله فکر کړی په اخترو په مراسمو کې په یدو براتو کې د قیمتونه یو ورجک شي مګه غوړې چې دا قیمتونه به ثابت وي او مداخله د دولت ورته ډېره مهمه ده او هغه اقتصاد بازار چې دوی ترجمه کړی یا تعبیر پکې اقتصاد بازار نشته باید دې ته راهنمایی بنه ورکړل شي اقتصاد راهنمایی بنه کېدي اقتصاد مختلط کېدي یعنې مداخله د دولت ضرور ده دلته مداخله د دولت ډېره ضعیفه ده پیسې د کنټرول د قیمتو کې یو کتاب مې راځي په خاص تحلیل وضع قیمت ها در افغانستان په آینده که به چاپ ان شاء الله
استاد وروستۍ پوښتنه مې داده چې تاسو چې یو عمر د افغانستان د اقتصاد په حیثیت کې څېړنې کړې دي څه ډول یو اقتصادي نظام غوره بولئ د افغانستان لپاره
د افغانستان لپاره سبې چې تر اوسه هم خصوصي تشبثات و هم دولتي مشترک په واحد نظر سره مداخله ونه کړي یعنې د اقتصاد سردار داوود د خدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده یعنی دولت اقتصاد راهنمایی کی د نور ته وایي چې دغه لار وکړه دغه لار وکړه مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت په دغه په نظرات کې موجوده زه غواړم چې د سیستم داسې واحد سیستم په اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط کولی شي چې هم دولت هم دوغلی که سه هم وقتی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده پیش نظر باده بلاندی بوزه
دیره منانا کور مادان استاده زحمتونه و بخیه
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نراخلا چه دخبل نمگل این نظریات ساس حضورت بلاندی کم
پده ایله استاده چه ستاسو نوی اثارم چاپ سی او بیام بیار او غالو او پا غوام
هر حیات باقی و هر وقت مگه ستاسو به خدمت کیسد
Yeah.